ستوري مشهيدا مشال ريډيو ده د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ. د دې خبري غړای د سر موضوع په جنوبی وزیرستان کې د ولس هغه وختنه ده چې وای د غلطه د پاکستان پوز د تیری روزي میاشتنه ګرځبندیز لګوي چې لوجه د دوی ژوند د مشکلاتو سره مخ دی او دوی په کورونو کې محصور پاتې دي. د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب په دې خبرونه کې مراوړي که تر پایه را سره مل پاتې شوي د سیمه او نړۍ د حالاتو نه به خبر شي. لومړی خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی. د بر جنوبی وزیرستان ولس وایي چې نن په ټوله دله کې د حکومت لخوا ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوې ده. وزیر اعظم شهباز شریف ټولو اړوندو چارواکو ته لارښوونه کړې چې له ایران څخه د شاوخوا 15,000 پاکستانی زیارت کوونکو هیواد ته خوندي راستنېدل یقیني کړي. پر اسرائیلو د ایران نننیو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. د مشال د خبرونو تفصیل. د بر جنوبی وزیرستان ولس وایي چې نن په ټوله دله کې د حکومت لخوا ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوې ده. نن مشال لیډیو سره په خبرو کې د جنوبی وزیرستان د مکین بازار د اتحادیې مشر ریاض مسید وویل چې باید حکومت او پوس په سیمه کې یوازې هغه سیمې د ولس په مخه بندې کړي چېرته چې هغوی فعالیتونه کوي او هر اونۍ دې ټوله ضلع نه بندوي.
چې د رژیم دوه مدره مارس پنځه مارس په هفته شې دوه درې ورځې کرفیو وي. لهذا هغه تسلسل یې دغسې شروع کړی دی. نن 15 تاریخ ته یې د شپږمې میاشتې او په لادا اسمون منځه ماکین دیبیر اغزای سره روغې پرې چې څوره دا علاقه دو دغه سره بندو
دا په داسې حال کې ده چې د ځایي ولس په خبره له تېرې روزې میاشتې نه په سیمه کې د پوځ د خوندي نقلو حرکت په موخه هر اونۍ کرفیو لګول کېږي چې له وجې ولس په کورونو کې محصور پاتې شي. خو بلخوا انتظامي چارواکي وایي چې په سیمه کې د ناسمو امنیتي حالاتو له امله دې کار ته مجبور دي او غواړي ولس خوندي وي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې ځایي خلکو د درې ورځو نه د ډرون بریدونو پر ضد روان احتجاج ختم کړی. دا احتجاج پس له هغې پیل شوی و چې د میرالی په حسوخیلو کې یو ځایي کس په مبینه ډرون برید کې د لوی اختر په دویمه ورځ وجل شوی و. ولس د دغه کس د ښخولو نه انکار کړی و. د ضلع انتظامي چارواکو او د احتجاج یو مشر مفتي بیت الله مشال ریډیو ته د دې احتجاج د ختمولو په اړه وویل چې حکومت انتظامي غوښتنې منلې او د وجل شوي کس کورنۍ ته یې د شهید کچ په صورت کې د تاوان ورکولو ژمنه کړې. مفتي وایي چې وجل شوی کس خاورو ته سپارلې او بند سړکونه یې خلاص کړي. وزیر اعظم شهباز شریف ټولو اړوندو چارواکو ته لارښوونه کړې چې له ایران څخه د شاوخوا 15,000 پاکستانی زیارت کوونکو هیواد ته د خوندي راستنېدل یقیني کړي او د دوی د بیرته ستنېدو لپاره د ټولو شته سرچینو په کارولو ټینګار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د وزیر اعظم د هدایاتو په رڼا کې د بهرنیو چارو وزیر احساق ډار په یاد وزارت کې د کرایسیس مینجمنټ یا د بحران د نظم کولو څانګه پرانیستې چې سلیری ساته به فعاله وي. ډار زیاته کړه چې په تهران کې د پاکستان سفارت لارښوونه شوې چې په ایران کې پاکستانی ټولنې ته بشپړ اسانتیاوې برابرې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت د سرچینو په وینا نږدې 15,000 پاکستانی زائرین اوس مهال په ایران کې شتون لري. په گلگت بلتستان کې د ریسکیو یو یو دوه چارواکي وایي چې نن د اتوار په ورځ د نګر دلی په شمبر سیمه کې سیند ته د یو موټر د لوېدو له امله د یوې کورنۍ لږ تر لږه درې غړي مړه او درې نور لادرک شوي دي. د ژغورنې یو یو دوه دوه چارواکي ننامبودین ویلي چې د دې کورنۍ غړي د کوژدې له مراسمو څخه راستنېده چې موټر یې سیند ته وغورځېدو چې پکې اووه کسان سپارول. په دغو کې شپږ کسان ډوب شول او یو ټپي شو. هغه وویل چې د ژغورنې د ادارې لامبوزونو درې جسدونه په داسې حال کې موندلي دي چې د پاتې درې ورکو کسانو د موندلو لپاره د لټون عملیات روان دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل هیواد پوځیان د نړۍ تر ټولو پیاوړي ځمکني ځواکونه وبلل او د هغوی لاسته راوړنې وستایلې. ټرمپ پرون شنبه په واشنگټن کې د خپل پوځ د جوړولو د 250 کلیزې مراسمو ته وویل چې ځواکونه یې د افغانستان په ګډون بیلابیلو سیمو کې لاسته راوړنې درلودلې او ځلیدلې دي. د دغو مراسمو پر مهال ځانګړي پوځي نندارې هم ترسره شوې دي. د راپورونو له مخې امریکا 2.6 میلیونه پوځیان لري. دغه مراسم د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د زیږیدو له 9 کلیزې سره هم مهاله نیول شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې پر اسرائیلو د ایران نننیو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. نړیوالو اجنسونو د اسرائیل د بیړنو خدمتونو د ادارې په حواله ویلي چې وژل شوو کې ماشومان هم شامل دي. دغو توغندیزو بریدونو کې لسګونه تنه ټپیان شوي هم دي. د ایران له بریدونو سره مهاله د اسرائیل میلیونونه کسانو د خطر زنګ واورید او خوندي ځایونو کې پټ شول. ایران دغه بریدونه وروسته تر هغې وکړل چې اسرائیل نن سهار وختي د ایران د دفاع وزارت پر ودانۍ او د تیلو پر یو شمیر زیرمو بریدونه وکړل. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه موږ درته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوې ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. د بر جنوبی وزیرستان ولس وایي چې په دغه سیمه کې باید حکومت کرفیو په هغو سیمو کې ولګي چېرته چې هغوی فعالیتونه کوي. راپور پې لرو. بلخوا په د قبایلي ضلعو دپاره په بجټ کې چې څومره پیسې ورکړل شوي دي د هغې دپاره یو پارلماني غړی احمد کونډي وایي
سات سو رب راوشی دی پولیس ته سو ورکړه. نه ډرون شته دی، نه بولټ پروف جاکټ شته دی، نه مطلب دي سره لوکیټر شته دی، نه ټوپک شته دی، نه کارتوس شته دی. ویلو مقصد دا دی دا ټول ډوګ پوک دی تاسو وګورئ چې کم دی کنه دا بجټ کې.
د خیبر پختونخوا د پونتونونو کارکونکو وایي چې د تعلیم د برخې لپاره په بجټ کې 10 ارب روپۍ خودل شوی دي چې ناکافي دي.
دا چې کوم 10 ارب روپۍ دی یادی نو دا 3 ارب روپۍ دی صرف ګرانټ نیډ او 3 ارب دی پینشن لپاره یادی او 1 ارب ډیولپمنټل نو دا ناکافي دی بیخي.
نړۍ سپوږمۍ ته لاړه او په مریخ کې د اوسېدو هڅې کوي، خو د جنوبي وزیرستان خلک د انټرنیټ د نشتوالي سره مخ دي. مشال تر سنگ اوسې. مشال لیډیو ته وګورئ. خبري غړای دا او زستا سو قربا مجید بابر یما. که تاسو غواړئ چې دا خبري غړای تاسو د ریډیو نه علاوه واورئ نو تاسو زموږ ویب پاڼه mashalradio.com ته ورتلی شئ او د مشال لیډیو سمارټ اپ هم په خپل ټلیفونونو کې ډاونلوډ کړئ نو موږ سره به همیشه لپاره وصلې. د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تاسو په امره غوړم. د برس ویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د انتظامی چارواکو له طرفه په ضلع کې ګزبندیز لګول شوی دی چې په وجه د سیمې خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او په کورونو کې محصور پاتې دي. خود سویلی وزیرستان لدی سب ڈویژن ڈی ایس پی ہدایت اللہ مشال لیڈو تو وویل چې په ضلع کې د پوز د گاډو د خوندی تګرات په مخه د اګز باندې لګول شوی دی. نور تفصیل د اشتیاق مسید پر راپور کې واوري.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې نن د تور پورز مشال ریډیو ته ویلي دي چې د انتظامیه چارواکو له طرفه په ضلع کې ګرز بندیز لګولای شوی دی چې په وجه یې د سیمې خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د مکین سیمې تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض مسید ویایي
چه در جن دوا مدره مارس پینزه مارس پافتا شد ویدر رزه کرسی وی لحاظ آغا تسلسولی دا غاس شرکرهای دایی نن 15 تاریخ دایی در شپجه نمیاشته و پا لادا اسمون منزا ماکین دی بیر آغزایی و سراروغ پرچه چورا دا علاقه دو دا غا سراباندو دا غا علاقه خلق چه کمله و داتا دا در کرسی پارس بنده که مریضونی بی هاین ای سخت تکلیفی ورتا آغا دا امرجنسی پسور چه خود در دا سه اکسیان جوره شویدی چه آغا زنان نایوی دا ڈیلیوری کیس شه وفات شی نو لحاظا میجه تو سپو وساطت سرا حکومتونه نا خپل مشرونه نا دا انتظامیه نا داغا اپیل کی چه داغا کرفی میجه نا یه چه مطلب نا کرفی دا نلگه وی خو چه دا سیوی چه سرا پلا خبار وی دیا تا دا انترنت سهولات شتا دای نا لحاظا میجه چه گایز گایز رو ووزیه کورا پولیسو لا پاریا شوی لور وی بیا لانجا وی کرفی چه بز دا سیوی ترتیب جول کو چه اعلانیا کرفی وی پا افتا شوی ورتا وی پا لاس رزه شوی ورتا وی و رز ورتا ورتا کلا شی نو پا غارز با دو دیمیج عوام ها کروباری خالکان تاجر برادری ها چه سرا دو مطلب آغ راغی وی ورځ او می احترام هکی دا وس خلک خالی یو چې اسه شر جوړاوی ویل چې شپې په 11 12 بجې شه د خپل بس مشوره سره وکړو یا ځول سره وغای نو تاسو پخته مد جاری کو یعنی په 10 11 بجې شپې می زه تاسو په وساته سره د حکومتونو نه دغه اپیل کی کو چې کچره د دې ورځ ورته کی جوړ راشي
د ماکین سیمه یو بل مشر امان الله ماسید د ګرزبندیس په واجا د خلک مشکلات په دارنګ بیانوي
نن آسمون منزا میویزای رزغای مکین دیر علاقی دی چه ننو هم پداش کرفی لگه دل یدو دیگه نه حل تا انتهایی تکلیف تای انتهایی دا حل پا پریشانی شی دی او بلکه پا علاقه بنه دیگه نه سخت باد اثار هم پروزی میش دا گوشتنا کی چه نی میش پا علاقه شه بلکل آمنا موندائی ایس چای نشتره دا کرفی دا میش پا علاقه بنه بخیر نلگو کی جی نن میش دا یایی چه میش پا علاقه دا کرفی چی ره هون دا میش نو تسلیم کی نه تسلیمامی ندلگی
مشال ریڈیو چه دی ګرزبندیز په باراکښې د لادې سب ډیویژن پولیسو مشر هدایت الله ماسید سره تماس ونیولې هغوی وویل د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د انتظامیه چارواکیو یې په ضلع کښې ګرزبندیز لګول بند نه کړل بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
صوبائی حکومت په کلنی بودیجه کې له وفاقه د صدم شو ولسوالو لپاره د ترلاسه کیدونکو مالی پانګې ټوله تخمینه څه د پاسه 292 ارب روپۍ ښودلې ده چې پکې د قبایلي ضلعو د پرمختیایي پروګرامونو مالی پانګې هم شاملې دي. خو ولسوالۍ چې دا کمې دي. غلام غوث پی راپور لري.
صوبایي حکومت د مالی کال 2015-16 لپاره د قبایلي ضلعو په بجټ کې د یادو ضلعو د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو د جاري نورو اخراجاتو او ترقیاتي کارونو لپاره له وفاقه د ترلاسه کیدونکو مالی فانګو ټول حجم څه د پاسه 292 ارب روپۍ ښودلې دي او د بجټ پر مهال یې یو ځل بیا له وفاقه د نوي مالیاتي کمیشن د فارمولې جوړولو غوښتنه بیا تکرار کړې ده. دغه لړکی د خزانه او قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم د بجټ په تقریر کې د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وایي زه اوس د زمشویو ضلعو لپاره له وفاقه د ترلاسه کیدونکو محصولاتو اړخته ستاسو پام راګرځوم. جاری خرچونه 80 ارب روپۍ، د جاری اخراجاتو لپاره اضافي پانګه 63 ارب، کلنی پرمختیایي پروګرام 1.5 ارب، چټک پرمختیایي پروګرام 1.5 ارب روپۍ، د نورو صوبو نه 3% برخه کې 2.5 ارب روپۍ، او د عریضي بیکوره شویو خلکو لپاره 18 ارب روپۍ، او په مجموعي ډول دا ټول څه د پاسه 292 ارب روپۍ جوړیږي. خو د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف غړی احمد کونډي وایي قبایلي ضلع په 2013 کې په پښتونخوا صوبه کې زم شوي وي، خو تر اوسه نه موجوده صوبایي حکومت او نه د دوی تیر صوبایي حکومت په دې کې بریا ترلاسه کړې چې د قبایلي ضلعو لپاره د نورو صوبو نه هغه 3% برخه ترلاسه کړي چې د زم کولو په وخت ورسره وعده شوې وه. احمد کونډي وایي صوبایي حکومت لچی په تیرو کلونو کې وفاقي حکومت د زوړ قومي مالیاتي کمیشن د فارمولې مطابق د ترګرۍ ضد جنگ کې د 1% اضافي برخې په حساب کومي 200 ارب روپۍ ورکړي وي، هغه هم د صوبې د امن ښه کولو او د قبایلي ضلعو یا نورو شاته پاتې ضلعو په پرمختګ نه دي لګولې شوي.
وارنټر ګوره 700 ارب روپۍ میلاو شوي دي. وارنټر 1% دا پیپلس پارټۍ ورله ورکړي وو، ټیک شو، هغې باندې څه چلې وکړو؟ 700 ارب ملاوي شوی دی پولیس ته څه ورکړه نه ډرون شته دی نه بولټ پروف جاکټ شته دی نه مطلب دې سره لوکیټر شته دی نه ټوپک شته دی نه کارتوس شته دی ویلو مقصد دا دی دا ټول ډوګ پوګ دی تاسو وګورئ چې کم دی کنه دا بجټ کې
د قبایلی ضلعو ولس هم په یادو سیمو کې د صوبایي او وفاقي دواړو حکومتونو لخوا د روانو پرمختیایي کارونو او وړاندې کړې شوی بجټ نه مطمئن نه دی. د مومندو یو اوسیدونکی او د تحریکی حقوقي قبایلی یو مشر نوید مومند مشال ریډیو ته وایي په مومندو او نورو قبایلی ضلعو کې په وړو وړو سړکونو هم تعمیراتي کارونه تر اوسه نه دي مکمل شوي
او د انضمام نه بعد موږ سره کومې وعدې شوې هغې کې دا د ترقۍ خبره شوې وه چې مده چې قبایلو ته به په انول کم بجټ چې دی تقریبا 100 ارب روپۍ بوله ورکولی کېږي او نفسي ایوارډ کې 3% حصہ ورکولی کېږي چې په هغې مانه به د قبایلي سیمې آبادېږي هغې کې د روډونو خبره وه هغې کې د هسپتالونو خبره وه هغې کې د سکولونو خبره وه برای نام مطلب دا دی چې هغه خبرې روانې دي او وایي چې موږ قبایلو ته بجټ ورکو روډونو لم ورکو دام وکړه دام وکړه موږ کوم مین شهره چې مومندو کې ده دغه غله نه پورې دا ټول 14 کیلومتر روډ دی په شپږو کالو کې دا دیوس پورې جوړ نه شو دغه شان ته د خاپخ ګورسل کم روډ چې دی هغه هم تقریبا اوسه پورې جوړ نه شو دغه شان د امبار کم روډ چې دی هغه هم دغه شان ته اوسه پورې جوړ نه برای نام وادي دي
خو صوبایي حکومت دریز لري چې که وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو د زم کولو وروسته اوس د نوې مالیاتي کمیشن یا ان اف سي فرموله جوړه کړي نو په قبایلي ضلعو کې به دوی په ښه توګه ترقیاتي کارونه وکړي شي. بلې خوا ته وفاقي چارواکو له صوبایي حکومت سره وعده کړي ده چې را روان د اگست په میاشت کې به د نوې ان اف سي یا نوې قومي مالیاتي کمیشن د فارمولې جوړولو لپاره لومړی اجلاس راغواړي.
اوریدونکو د بجټ په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د ټولو سرکاري پوهنتونونو د ملازمینو شریک سازمان آل خیبر پختونخوا یونیورسټي ګرینډ الاینس مشران وایي چې په بجټ کې صوبایي حکومت د 34 پوهنتونونو لپاره یو عادلانه 1000 روپۍ خېلي چې ناکافي دي او دوی به احتجاج کوي. تفصیل بشیر احمد جان راغونډ کړی.
په خیبر پختونخوا کې د پوهنتونونو ملازمینو او استادانو د ټولو سرکاري ملازمینو د سازمانونو یو ګډ اتحادیه جوړ کړې چې ورله آل خیبر پختونخوا یونیورسټیز ګرینډ الاینس نوم اخوده دي. دوی او بیا د ټول پاکستان پوهنتونونو سازمان فیډریشن آف آل پاکستان یونیورسټیز اسوسیشن د صوبای حکومت لخوا پوهنتونونو لپاره د 10 ارب روپۍ فنډ مسترد کړ دی او وایي د دې پر ضد به دوی خپل آواز پورته کوي ځکه دوی وایي دا پته هم نه لګي چې دا بجټ دی او که د تنخواګانو او پینشنونو لپاره ګرانټ یا خصوص ارزی فند. د ټول پاکستان او د پیښور پوهنتون د استادانو سازمان غړي پروفیسر ډاکټر محمد زهر په دې بابل وایي
دا چې کوم 10 ارب روپۍ دی یادی نو دا 3 ارب روپۍ دی صرف ګرانټ نه دی او 3 ارب دی پینشن د پاره یادی او 4 ارب ډیولپمنټل دا نه کاپی دی بيخي زموږ کم از کم 50-60 ارب روپۍ بجټ پکار دی سوبول ځکه چې 15-16 ارب خودي په خپل کلکولیټ کړی چې دا زول ډیپیسټ را روان دی او 30-35 ارب دی له پکار دی دنه علاوه سن چې کم دی نه غي کم از کم دی وخت کې د پروس کله 35 ارب یخه ویسه کله 42 ارب کړی او هغه چې کم دی نو کوم دومره یونیورسيټي دي څومره چې زمونږ دي او زمونږ صوبې 1 روپۍ بجټ نه لري. بجټ خو 1 روپۍ نه لري. دا دي چې کوم خبره کیده د ګرانټ نیټ خبره کوي نو ګرانټ نیټ بجټ نه دی.
دا په خور پونتون دوستازانو د سازمان مشر پروفیسر ذاکر الله جان وای سن صوبه کې پونتونونو د خیبر پختونخوا نه کم دي او بیا هم ملته 2.5 ارب روپۍ بجټ اخوده شوی دی.
په خیبر پختونخوا کې نن سبا 34 یونیورسيټي دي او ډیر شخړو سره داغي مخه ده ځکه چې صوبایي حکومت چې دینه اوسه پورې دا ټار وی ترمیم نه پس 1 روپۍ هم په خپل بجټ کې نه ده مختص کړی. پروسه کال چې کم د 3 بلیونه خبرې کوي او هم د دې د بجټ حصہ نه و او ریکرنت بجټ خو غي نه وي خو دې خو بیا ګرانټ نه پشیب کی اغي یو سو یونیورسټو ته دغه پیسې ورکړي. ګرانټ نیټ چې دغه هریګولر بجټ نه وي نو زمونږ خړمبره مطالبه دا و چې را په صوبایي حکومت په بجټ کې دغه لپاره خامخا پیسې چې دغه مختص کی خو دا 10 ارب روپۍ چې دي نو دا د 34 یونیورسټو لپاره بالکل پوره کیږي نه. د دې په مقابله کې کومنګ سند تو ګورو پنجاب تو ګورو ایون بلوچستان تو ګورو نو الته د یونیورسټو تعداد چې دغه کم دي خو اغي بجټ چې نو زیات خو درین
نو وړي وای یوازې د پیښور پوهنتون د کال شپږ ارب روپیه بجټ دی چې خپل یې په سنه سلاره پوره کوي خو زور یې زده کوونکو لزي. بیا د ټول پاکستان د پوهنتونونو د ملازمینو د سازمان په خیبر پښتونخوا کې مشر صلاح الدین وایي څېړنې عمل پوهنتونونو کې د مالي بحران له وجې په ختمېدو دی. داخلي خلک ناخلي او نوې برتیانې هم په پوهنتونونو کې اوس بندې شوي دي.
ډیپارټمنټونو کې فیکلټیانې ختمې شوې، ریټایرمنټ نه پس هایرنګ کېدل بند شو، داسې ډیپارټمنټونه تش تور شو. نو د هغې په وجه باندې څومره تحقیق چې دی ټول متاثره کېږي. دا پیسې ډېرې زیاتې کمې دي، 50 ارب کم از کم یونیورسٹیانو ورکول، ټول جامعاتو ته ورکول ضروری دي. تاسو لکه بحیران ای چې په جامعاتو کې پریکټیکل کلاسونه عموماً ختم شو، هغې دپاره کیمیکلز او نور شیزونو ضرورت وي. چونکه مالی بحران په وجه باندې دا ډیپارټمنټونو سره نشته، تقریباً تحقیق ختم شوی دی. د پی ایچ ډیز او ایم ایس ریسرچ دپاره هیڅ سہولیات ختم شو، تقریباً ډیولپمنټل اکاؤنٹس ختم شو.
پروفیسر ډاکټر دلنواز وایي چې خیبر پختونخوا پوهنتونونه دا وخت تر شل ارب روپو تاوان سره مخ دي، نو ټاکل شوي پیسو کې خو دوی دغه زړه خساره هم نشي پوره کولی. وایي د حکومت داسې ګامونو سره به خلک د تعلیم ترلاسه کولو نه لاس په سر شي. ولې په دې اړه مو سوسوارې د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان او بیا د هغه مرستیال سره د تماس نیول هڅه وکړي خو خبرې ونه کړې. ولې جون په 14مه د بجټ فرستو هغې له مشال لیډو سره په خصوصي مرکه کې ویلي وو چې د لوړو زده کړو لپاره د بجټ زیاتولو سره دوی د پوهنتون د مالي بحران د ستونزې حل کولو هڅه کوي.
لاسټ ټایم چې زمونږ کم یونیورسٹیانو ته ریلیز شو وو هغه 4.5 بلین وو، هغه اوس مونږ چې کوم د 10 بلین ته ورسو. ان شاء الله تعالی دې ځل به پروینشل ګورنمنت 10 ارب روپے یونیورسٹیانو لا ورکې ان شاء الله تعالی. نو امید ده چې زمونږ کوم د یونیورسٹیانو د فاینانشل سسټینبلټی مسله وو هغه سول شي. دې سره
دا دومره نه چې دغه استادان او پوهنتونونو ملازمین وای چې پښ پړسم جون با دوی علامتی هړتال په ټول پاکستان کې کوي، او هغه ورستو با کچر غختنه ونه منل شوې نو کار به هم پری دی. او د صوبایي ملین علاوه د اډیالا جیل مخته به هم احتجاج کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د خبرونه په دې برخه کې وردو ملکن ډویژن ته د دغه ډویژن تجارتي اتحادیه مشران وایي چې وفاقي بجټ کې په ملکن ډویژن کې 10% سیلز ټیکس نه مني، ځکه چې د سیمې خصوصي حیثیت ته بیا حکومت د ډویژن د نام نه متاثر خلکو ته د ټیکس په بدل کې اسانتیاګانې نه ورکوي. تفصیل په نیاز احمد خان تعالی کوي.
سواد پر اسلب منگور کې د ملکن ډیویژن تجارتی اتحادو غړو خبري غونډه کې ویلي چې وفاقي حکومت ملکن ډیویژن کې د لوس خلاف ورزي کړې او 10% ټیکس په مقامي کاروباري خلکو لګولې چې ورسره بعد د تجارتی خلکو روزګار متاثر کیږي. صدر عبدالرحیم تفصیلی وینا کې ویل چې ملکن ډیویژن د پاکستان جوړېدو 2 کاله وروسته پاکستان کې شامل شوه، او په دغه شرط چې د سیمه کې به ټیکسونه نه وي. دی وایي چې دا سیمه تر هغه راي سیلابونو وهلې ځکه دلته ټیکس نه مني.
پاکستانی خونم الته کتاج لات کول ټیکوا چې قبایل او دغه ډیماند به ما خو تنه د تقاضا نه د کړی د نور اصلاحات وکا. لہذا زم واضح موقف ده ده چې د خدای په قران کې په ملک انډیجن کې نه کسٹم منم نه انکم ټیکس منم نه سیل ټیکس منم، او سٹیټ ته دا خبر اخکار کوم انتباه ول ور کوم چې د هوش نه کار والی او کم 10% سیل ټیکس چې لګیدل د دې فیصله واپس کړي، ورنه شدید احتجاج به توکم ان قریب پدری سرور روزو کې زما مشاوره سٹارټ ته د چترال نواله تسخاکوټه پوری سخاکوټ نواله امبیډه پوری د امبیډه نواله تاکوټه پوری شدید احتجاج بکم، شټ ډاون بکم، او تمام سیاسي جماعتونه، تمام سیول سوسایټي، چیمبر اف کامرس دا بټول ز په اعتماد کې علم او دسه احتجاج به توکم چې د کشمیر احتجاج به نه يرکم.
خبرې غونډه کې شامل د سواد هوټل اسوسییشن صدر حاجی زید خان ویل چې د سیمه کې نام نه لوجه ځای خلق د بیروزګاری سره مخ دي. سیلابونو د سیمه وهلي، غربت زیات دی، لوی کارخانه نشته. حکومت صرف د ټیکس معاف کولو سہولت مقامی خلکو ته ورکړي چې ورسره لګ ډیر کاروبار روان دی. کچرې د سیمه کې ټیکسونه لګي نو عام ولس به ډیر متاثر شي.
کله ته امن نشي ورکولای نو بیا ته جواز نه لري چې تا دلته کې ترقیاتی کارونه نه دي کړي، تا دلته کې معیشت پخپو نه دی ودرولی، دلته ته انډسٹری سٹیټ نه دی قائم کړی. هغه وړې وړې کارخانی دي چې هغې د بهر نه مال لغواړي، په هغې ته سیل ټیکس ولګو. نو زه د بیا د پنجاب مقابله کولی شم، زه د مارکیټ مقابله کولی شم، زه چې زم ډبل ټرانسپورټیشن ورکوم، زه له هم کاریګر د بهر نه راغواړم، هغه له زیات سہولتونه ورکوم. بیا پاغه مال باندې زدلته کې مال جوړ کوم زبیا په مارکیټ کې په ډبل ترانسپورټیشن باندې هغه سب د مارکیټ مقابله کولای شم. نو دا دامن چې ایگزیمشن غواړو د دې پر چیرې د علاقه ترقی وکړي دا معاشي تور راوچته شي. نو که دلته کې ټیکس راغې نو د شته کاروبار بدلته بند شي ځکه چې بیا د مارکیټ مقابله نشي کېدی.
حکومتي چارواکي او خاص کر د شانګلې سره تعلق لرونکي وفاقي وزیر امیر مقام وایي چې حکومت یو ځل بیا د یو کال لپاره ملکن ډیویژن ته ټیکس معاف کړی. صرف په هغه شیانو لس فیصده ټیکس دی کوم چې د بهر هیوادونو د کارخانو لپاره ملکن ډیویژن ته راوړل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د برس ویلی ودرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلی دي چې په سیمه کې یې د انټرنیټ سہولت بند دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په تحصیل سره روغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر شیرزاده مسید وایي چې په ضلعه کې د ناسم امنیتي حالاتو په وجه انټرنیټ د 15 میاشتو راهیسې بند دی. تفصیل اشتیاق مسید روښانه کوي.
دی سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو مشال ریڈیو ته ویلی دی چې په ضلع کې د انټرنیټ سہولت د 13 میاشتې راهیسې بند کړای شوی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د تحصیل سره روغ پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید ویایي
چې د 13 میاشتې نه زیات وخت کېږي چې په اپر وزیرستان مختلفې سیمې شي 3G 4G بند شوی دی چې میږه د حکومت نه یا د فوز نه مطالبه کړي دو چې کولاو شي بیا دغه دغه خبره کوله چې په علاقه شي حالات خراب دي. د حالات په وجه باندې 3G 4G کولاغدای نشي. اوس 15 میاشتې وشولې او حالات هم په وزیرستان شي په نور پاکستان نه لکه لکی مروه تنگ ډی آی خان په وزیرستان شي حالات په دنا ډېر بهتر دي. خو بیا هم 3G 4G بندش دلا تشه دی او بیا میږه دلا اپر وزیرستان شي چې کوم مختلف سیمې دي لکه ماکین شو سام پداشي ډي اس ال سیستم یې ورته ولا بو بیا بیا هم اجدا مطالبه وکړه چې کا 3G 4G نه به حل کوي نو په کور دوه چې مولوی خان سروي کوټکای سارا روغا چې داغه مین شهرین دي د اپر وزیرستان پداشي د مشتا ډي اس ال سیستم وای فای کنکشن نو به حل شي. نو دا انټرنیټ او خلک تا او تعلیم یافته خلک تا او بل خصوص تاجر برادری تام ډیر غټ مشکلات دي. نو موږ دغه مطالبه کوي چې کچر د انلاین 3G 4G دغه بند کوي نو په هر شهر شه په هر علاقه شه دا ډي اس ال سیستم به حال کو وای فای کنکشن دا ولاګوي او خلک ته کم از کم سہولت میسر وي.
د سراروغا سیمې اوسیدونکو کلیم الله مسید ویایي چې د انټرنیټ سہولت بندش په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلات سره مخ کړای دی.
چې چیرته حکیمه علاقه انټرنیټ نه بغیر پوتی شي په دا باندې خامخا مشکلات وي. غوښتنه خو د عوامې همیشه یو وخت نه ده چې کله نه دی دا شای بند کړل دی. دوی وویل چې سرکار د طرفه نه چې میو ډی اس ایل یعنی دا سیستم درته کوي نو تر اوسه پورې په عوامونه هڅه چار ونه شوله. نو موږ مطالبه بھرپور کوي ځکه چې یا ته خامخا سټوډنټ وي کاروباری حضرات چې هغه د انټرنیټ سره تعلق لري میر مطالبه کوي چې 3G 4G بحال شي یا ډي اس ایل لیول باندې بحال شي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې ناسم امنیتي حالات په وجه د انټرنیټ سہولت د پاکستان پوسټ چارواکیو په وینا بند کړای شوی دی. مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع انټرنیټ سہولت بحال کولې غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
تو 3G 4G واقعی یو ډېر زیاته مسله ده اور زه هیرونې د حکومت خپل حکومت په جوړه د کوم د ملي لا انفورسمنت ایجنسیز دي بیا د پلوشه ده 3G 4G دو څه وجوهات دي در د ویلې نه ان کوي هغه باندې ملي هر څه وخت نه بعد در سره بحث هم کیږي در سره میټینګ هم کیږي. تو فی الحال در د ملي ته واده خو کړی دي خو 100% دي کنه یا دا
سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کے چارواکیوں نہ پا ضلع پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل سہولت وشتنا وکڑا چیدویتا پخپلا سیما کشید انٹرنیٹ سہولت حاصل شی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو دا خبرونو او کرا معلوماتو باوری سرچینا.
مشال ریڈیو ته وګی او درنګ سات کې درته خبرونو لنډی وړاندې کوم. د بر جنوبی وزیرستان ولس وایي چې نن په ټوله دله کې د حکومت لخوا ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوې ده چې له وجې دوی په کورونو کې محصور پاتې دي. نن مشال لیو سره په خبرو کې د جنوبی وزیرستان د مکین بازار د اتحادی مشر ریاض مسید وویل چې باید حکومت او پوست په سیمه کې یوازې هغه سیمې د ولس په مخه بندې کړي چېرته چې هغوی فعالیتونه کوي او هره اونۍ د ټوله دله نه بندوي. د شمالی وزیرستان په میر علی کې ځایي خلکو د دریو ورځو د ډرون بریدونو پر ضد روان احتجاج ختم کړی. دا احتجاج پس له هغې پیل شوی و چې د میر علی په هستوخېلو کې یو ځایي کس په مبینه ډرون برید کې د لوی اختر په دویمه ورځ وژل شوی و. ولس د دغه کس د ښخولو نه انکار کړی و. وزیر اعظم شهباز شریف ټولو اړوندو چارواکو ته لارښوونه کړې چې د ایران څخه د شاوخوا 15,000 پاکستانی زیارت کوونکو هیواد ته خوندي راستنېدل یقیني کړي او د دوی د بیرته ستنېدو لپاره د ټولو شته سرچینو په کارولو ټینګار وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د وزیر اعظم د هدایتو په رڼا کې د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په یاد وزارت کې د کرایسیس مینجمنټ یا د بحران د ندم کولو څانګه پرانستې چې سلیری ساته به فعال وي. په گلگت بلتستان کې د ریسکیو یو یو دوه چارواکي وایي چې نن د اتوار په ورځ د نګر دلی په شیمبر سیمه کې سیند ته د یو موټر د لوېدو له امله د یوې کورنۍ لږ تر لږه درې غړي مړه او درې نور لادرکه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل هیواد فوجیان د نړۍ تر ټولو پیاوړي ځمکني ځواکونه وبلل او د هغوی لاسته راوړنې یې وستایلې. پر اسرائیلو د ایران نننو بریدونو کې له لږ تر لږه اتو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د خپرونې په لور راځو او ستاسو پام یو راپور تر راګرځوم. د نړۍ یو راپور جاری شوی دی چې د ملګرو ملتونو سازمان جاری کړی دی او دی وایي چې په پاکستان کې نږدې 200,000 افغان ماشومان او تنکی ځوانان په ځانګړي ډول جونه لا هم له زده کړو بې برخې دي. د سازمان د جون په 13 په دې راپور کې ویلي چې د معتبرو اسنادو او بودیجې کمښت هغه لاملونه دي چې له امله افغان کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لورې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د سیمه ییزو کډوالو د غبرګون پلان RRP ویلي په ګاونډي پاکستان کې شاوخوا 1,94,000 افغان ماشومان او تنکی ځوانان په ځانګړي ډول نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه پلان په لسمخیز راپور کې چې جمعه د جون 13 د ریلیف په یو پاڼه خپور شوی پکې راغلي چې دغه افغان ماشومان په پاکستان کې د زده کړو لپاره لازم اسناد نه لري او په دې برخه کې دوی د بودیجې له کمښت سره مخ دي. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې که دا حالت په عمومي ډول د افغان ماشومان او تنکی ځوانانو د زده کړو مخه نیسي او راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یونیسف، سیف د چرلند او د زده کړو د بنسټونو سره په همغږي پر مخ وړل کیږي او هدف یې د کډوالو د زده کړو او نورو اړتیاوو پوره کول دي. دغه پلان ټینګار کوي چې کچېری سمدستي او دوامداره پانګونه ونه شي نو د افغان ماشومانو یو بشپړ نسل به د زده کړو په ګډون له هغه فرصتونو بې برخې شي چې له امله یې کولی شي له بې ځایه کېدو وروسته خپل راتلونکی جوړ کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغاني کورنۍ بیا وایي د اسنادو د نه لرلو تر څنګ د دوی ګڼې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې ماشومان یې په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. د کابل اوسیدونکو تولا چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د بشپړېدو لپاره لاړه، خو د زده کړو د بشپړتیا هیله لا هم همداسې هیله پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د لسم ټولګي زده کوونکي وم، طالبانو زموږ پر وړاندې ښوونځي وتړل، دلته پاکستان ته کډوال شو. دلته افغانان له ډېرو ستونزو سره مخ دي، د ویزو ستونزه، د پولیسو د نیولو او د ډیپورټ ستونزه. زه خپله دلته له زده کړو محروم یم، ځکه موږ دلته د مالي ستونزو تر څنګ ګڼې نورې ستونزې لرو.
د څلورو اولادونو مور یاسمین نبیزاده چې دا هم په اسلام آباد کې میشته ده وایي نه یوازې اقتصادي ستونزې د اولادونو د زده کړو مخه نیولې، بلکې د ویزو نشتون هغه څه دي چې په ډېری خصوصي ښوونځیو کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې کړي. نوموړي وایي آن په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې له ویزې سره سره افغان ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي.
په پاکستان کې افغان نجونې او هلکان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو مالي امکانات نه لري، او آن یو شمېر خصوصي ښوونځي له ویزو سره سره افغان ماشومان نه شاملوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسولین هم وایي چې دغلته میشت په سلو کې شاوخوا 30% افغان ماشومان له زده کړو محروم دي. د دې شورا مسول میوان عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي. په دولتي مکتبو کې افغان ماشومان لپاره اجازه نشته چې درس ووایي، او د مهاجرینو اقتصاد هم اجاب نه کوي چې خپل ماشومان په مکتب کې شامل کاندي، په شخصي مکتبونو کې اوفیس یې ورکاندي، او دا اکثرا ماشومان چې درس نه وایي دا اکثرا جینکۍ دي.
د سیمایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP وای دغه پروګرام په ترڅ کې په 2024 کال کې شاوخوا 1,200,000 افغان ماشومان چې له نیمایي زیاتې انجونی دي په رسمي او غیر رسمي ښوونیزو مرکزونو کې شامل کړي. خو په دغه راپور کې راغلي چې د بودیجې د کمښت لامل تقاضا ډیره ولا هم ډیر ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د انجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. ډېرې افغاني کورنۍ د خپلو لوڼو او خویندو د زده کړو د بشپړېدو په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي. داسې مهال چې پاکستان په دې وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی، او د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,60,000 ډیر افغانان ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت 13 اونۍ وویل له هغه وخت تر اوسه له 1,000,000 ډیر بیا اسناد او افغان تابعیت لرونکي افغان کډوال له دې هېواد ایستل شوي، او دا پروسه په چټکۍ روانه ده.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګی اوریدونکو د تیرا قومي مشرانو د عملیاتو به کورای په بدل کې پوسټ اشرته نه خو دي. د باړي سیاسي اتحاد مشر هاشم خان پر دې مشال رادیو ته تایید کړي چې ځای قومي مشرانو حکومت ته ویلي چې د مخصوص سیمونو د کډو وستو لپاره به هم معاوضه ورکوي، او چې عملیاتو پر مهال یې کورونه ویجاړ شي نو د دې په ځای به هم معاوضه دوی ته ورکوي. تفصیل زموږ همکار فرهاد شینواری راغونډ کړي.
د باډي سیاسي اتحاد مشر هاشم خان پردي مشال ریډیو ته ویل چې د تیرا قومي مشرانو په واسطه په مخصوصو ځایونو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو لپاره شرطونه ایښودي دي، خو لا تر دې د مورته څه ځواب نه دی راغلی.
درې مطالبې وي چې کوم یو اکاډه وځي 5,00,000 روپۍ به اکاډه په سر ورکوي، چې کور مې مکمل ډیمیج شي 50,00,000 پر روکوي، که جزوي ډیمیج شو 30,00,000 روپۍ به روکوي. درېمه مطالبه دا وه چې کم ځای نه یو ځل اوزم و آپریشن وکي او بیا دوباره روشم بیا به مې نه وبوسه. نو په دغه خبرو باندې کمشنر لکه ویتاول چې صبر وکا، کور کمانډر په ځوی نشتا، نن یې غوښتي خو ننم تر اوسه پیری لکه ته 5 بجو پیری څه ریزلت نه وروتای چې څه پیسې لکوي.
هاشم خان پر دې ویل چې د تیرا قومي مشران او امنیتي ځواکونه بستره په ځنې شرطونو راضي شي، خو سیاسي اتحاد دا نه غواړي چې په دې سیمه کې یو وار بیا پراخ عملیات وشي او خلک ترې بے کور شي.
ومونږ د باډا سیاسي اتحاد نه په شرطونو باندې او نه بغیر شرطه په یو خبرم د اپریشن په حمایت کې نه یو، نه په اپریشن وسره جوړیږو، نه په کاډو باندې وسره جوړیږو. نور ظلم دی چې کوي کوي به یې، خو سیاسي اتحاد به مخالفت کوي.
د تیرا د امن ومان په موجوده صورتحال باندې یو بل سیاسي او مدني فعال عبدالواحد پردي هم را سره خبرې وکړې.
خو کور ته نه پرېږدم، په ټوله دنیا کې دا خبره چې تم شته، په دا لور کې خو د شتګر دیږي چې
خو چالا کور پر نه خو پر کرچی کی دہشت گردی کی چالا خو نه چ کور پر ایک دا پخاور کیم کی گرچ تا کی وہ پتیرو کی سی تو لا کور پر چر ایک تا پر ایک چ چل شو دا کم کونن دا دنیو پ کم نظام دا نو خلق پدا خبر پوشیوی چکل یو سړی فوجو نو سره پډا دو شی د سره چالوړ ججری وی وای وا ګنټا دازو کی دا چالوړ ججری ته شي شي ته مولا دا وی چې د سره دا چالوړ ججری بیا څوک د کوي وتا ولته خو نه مارکیټ سای کوټو سو نه دکان سای چې په خرڅیږي نه داسې بل لار سره ته بل ملک نه چوي ته هلیکوپټرو کیرسی اپ ډټسونو کې وتا کوټو سره راوونی
د تیراو لسی وګړی وای چې هلتا 2021 رئیس وسلوال یو ور بیا رخکار شوی او خپل فعالیتونو ته دوام ورکړای لخلکو بته یا کلنگونه اخلی او په هدفی وژنو کې هم ککړ دی په دې ورستو کې په تیرا کې د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نخټو پر مهال ولسی وګړو ته مرګ ژوب لاوړې دلی ودانیو او بازارونو ته هم زیان اوختای د تیرا یو قومي مشر خپل نوم خبرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې لتیری وګدې مودې رئیس ترې حل تمیش امنیتی ځواکونه غوښتنه کا چې په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد سرا ودریگی او امن لخکورونه دی جوړ کړي او ځنه مخصوص کلی دی خالی کړي چې هلتا عملیات تر سره کړي په تیرا کې مشتو امنیتی ځواکونو لا په خکارا د امن لخکورونو جوړول په حق لا سند دی ویلي خو د مئی په دروښتمه نیټه هلتا ځای ځوانانو د جنود الخیبر په نوم یو امن لخکر اعلان کړی وسلې پورته کړي او د وسلوالو سره په مختلفو ځایونو کې د ډزو تبادله هم شوي په تیرا کې مشت امنیتی ځواکونه وایي چې دوی په دې ورستنیو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مر ژوب لاړولې او دوی غواړي چې په دې سیمه کې امن قائم کړي د خیبر ضلع تیرا میدان دره له پیښور په خوا 6 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې او نورې برخې یې کورمی او اورکزو سره لګېدلی په تیرا باډه کې 2008 نه تر 2016 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي وو خلک ترې بې کوره شوي وو خو بیا په 2018 کې هلته امن بحال شو او بې کوره شوي خلک ورستانه شوي د تیرا ولسی وګړي وایي چې دا مهال هلته ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی جماعت الاحرار حافظ گلبادر او لشکر اسلام وسلوالې ډلې غړي فعال دي فرحات شینوارای مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
تزمشال لیډیو ته وګورئ او دونکو په تیر یو هفته کې د بلوچستان د شیرانۍ نه تر ملکند او مومند او زای په دې غرونو کې ورونه لګیدلی وو ملکند کې نختره او غزان سوزولې دي ولی په شیرانۍ کې زیتون او چلغوزو ته ځان رسولې ده د ملکند اور خو په پیندم اورد مړکړې شو خو شیرانۍ کې دغه اور تر پرون تر دیالسم تر جونه پورې لګیدلی وو هلته د مومند په دریو ځایونو کې اور د سارو ورشوګانې سوزولې دي په دې اړه باندې تفصیل شانواز ترګزی راغون کړي
د سګنی غټ اختر ورستو د خیبر پختونخوا او بلوچستان د پختون میشت سیمو په ورنه کې ځای په ځای ورنه لګیدلې دغه ورونو په مومند کې ورشوګار ختم کړي ملکان کې ځنی قیمتي ونی بوټي ختم کړي او په شیرانه ضلع بلوچستان کې بیا زیتون او چلغوزي هم سوځولې دي د ملکان په مغربي اړخ 1009 په ورنه کې د لګیدلې اور مړکوړو لپاره هغلته عثمان خیل فلاحي تنظیم مینا ملکان ګڼ شمېر رضاکارو څلور ورځې په ورنو کې تیر کړې او هغه ور چې د جون په لسمه لګېدلې په دیار لسمه ماخامې مړ کړ د دغه تنظیم یو مشر محمد ادریس مشال ریډیو ته وویل دغه ځنګل ډېر ستر دی هغه کې نختر غوزان او ګڼ شمېر نور رقم د بوټو ځنګلونه هم شته خو ځینې برخې وسوسې دي
زمونږ دی علاقې کې دیخوا خلک چونکې دا یو مزیدار طرف دی نو په فری ورځو کې خلک دیخوا راځي نو په هغې کې بیا خلک ځان سره اکثر څه د پخلي دپاره سامانونه راوړي دغه کوي نو په هغه ټایم کې لږه شانې بې احتیاطي وشي څوک خپل اور پوره مړ نه کړي د هغې نه لاړ شي نو څه پکې دغه واجې وي څه پکې دغه څوک وي چې دا کم زموږ په غټ غر باندې اور لګېدلې وه زارنه او په سر باندې نو څوک دام وي چې دغه یوه شپه ډېر برېخ او کړس پلوس ونه وي چې په هغې کې تندر پرېوت پروت او د غلطنه د غي د وجنه اور لګیدل دي دومره غټ اور او چې د یوې هفته یو مسلسل سټراګل نه پس هغه اور چې دین مړ کړی شو.
د انګریزي اور سپانډ ډا د جون په 14 خبر کې لیکل شوی په شیرانی ضلع بلوچستان کې په غر د درې ورځې اور لګیدل دي. دغه اور هغلته زیتون او چلغوزي سوزولې دي. اور خو مړ شوی نه دی او خطر شته چې ګنې دغه اور د وجه هغلته سالرون کې مارغان یا بیا ځینې ځناور هم زیانمن شي. خبر کې زیاته شوی دغه اور په توره مورګا نومې غرونو کې لګېدلی او د ژوب ضلع انتظامي مشرانو دغه ورځپاڼې ته ویلي چې هغوی د اور مړ کولو دپاره د لیویز په شمول اړوند غړي ورلیږلي چې ګنې اور مړ کړي. همداشان د محمدو په ګڼو غرونو کې هم وخت په وخت اورونه لګي او د محمدو د ریسکیو 12 څانګې غړي د خپلو رضاکارو په مرسته دغه غرونو مړ کولو پسې غرونو کې ګرځي. د یادې څانګې ترجمان عبدالله مومن دغه غرونو ته ورتلونکو ته یو پیغام ورکړو.
زمونږ طرف ته چې کوم د بیزی سایډ دی یا دویزی سایډ نن سبا چې کوم د اورنه لګېدلی وو یا د سپړانګار سایډ ته چې کوم اور لګي په نیلی کې چې کوم داسې تمانځو سایډ ته اور لګېدلی وو دا زمونږ د لاپروایۍ د وجې نو زه د مومندو نه دا یو ګلم لرم او یو دا ته سجیشن هم ورکوم چې تاسو کله داسې ټور ولګوئ نه پکار دا چې تاسو هغه طرف ته هغه اور ختم پوینټ ته ورسوئ چې د هغې نه اور نه لګي. ولنټیر بالکل مونږ دې لپاره ټرین کوو چې مونږ سره کوم ډیزاستر راشي یا غټه د سپارس پاري
ځینو ماشومانو په غر کې اور لګولی و. دغلته خشاک له ورغلي یو پلار او دوه بچي هغه اور کې سوځېدلي وو. درې واړه مړه شوي هم وو. د ریسکیو 12 ترجمان او د ملاکنډ محمد دریس په هغه خلکو غږ وکړ چې غرونو ته چکر ولځي چې ګنې دوی دې هغه ته ورنه ونه لګوي او که بیا خامخا لګوي د خاورو او یا د اوبو سره دې مړ کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په نړۍ کې د اقلیمی بدلون په اړه باندې په پاکستان کې هم په خلکو کې اندېښنې دي. په دې اړه باندې زموږ همکار شبیر جان دا راپور برابر کړی.
د ملګرو ملتونو د موسمیاتو نړیوال سازمان خپل دغه رپورټ چې د مئی میاشت په پای کې خپور کړی وایي چې تیر دوه کلونه 2023 او 2024 تر ټولو زیات ګرم کلونه وو. خوای روان کال کې هم ګرمي ډیره سیوا ده او دا چې راتلونکي څلور کلونه کې به نړیوال حرارت تر 1.5 ډیګري سینټي ګریډ پورې د زیاتېدو امکان دی. د چاپیریال پوهان وایي چې دا یو ډیر لوی زیاتوالی دی کچره دغه کچې ته حرارت ورسېدو. دغه رپورټ پړه پوهان سوایي نو په خوانې د موسمیاتو محکمې مشر او ماحولیاتو ماهر سید مشتاق شاوائی
دا سید چې دا یې چې 2025 نه 2029 پورې 70% چانسز دي یعنی زیات چانسز دي چې ټمپریچر انکریز په دې سلور کالو کې 1.5 فی کنه ټوټل چې دې نو هغه یا کم دی. دا که تاسو وګورئ ټوټل 100 ایئرز کې ټمپریچر انکریز چې دې نو 0.6 ډیګری سینټی ګریډ دی ټوله دنیا کې.
دا چې کوم اسباب سره دا قابو کېدی شي او پوجه دا زیاتیږي نو پیښور پوهنتون کې د انوایرمنټل کیمستری پروفیسر ډاکټر حزب الله وایي
نن سبا چې کوم حالات دي کلایمیټ چینج د وجه دا نو دا ډیر په تیزی سره په بر روان دي او ټولو نه اسانه طریقې دا ده چې موږ ډیر زیاتې ونې ولګو سونه را لکې دي شي فشار ځینې چې دې کې ونې بوټي وکړو دا ټمپریچر به موږ په دې سره کنټرول کړو. نور خو د دې ټیکنیکل دغه هم ډیر دي چې لکه کارخانو کې او په گاډو کې منګه داسې کیټالیټیک کنورټرز وته وي یا نور داسې طریقې اپناو کو چې په هغه سره منګه د گرین هاوس ګیسز ایمیشن کم څونه چې کېدی شي چې عام بجلی نه چې دین وړو او منګه سولرایزیشن طرف ته لاړ شو سولر نه بجلی جوړو دغه چانته د هوا نه بجلی جوړو نو دې طریقې سره منګه کاربن کریډټ دا به منګه د دې بچت کو دې سره به لکه د ماحول چې د حفاظت کو.
نور جاتوی چې پاکستان هم د نړۍ په هغه هوادونو کې شمیر دی چې د نړیوالې تودوخې او اقلیمي بدلون نه ډېر اغېزمن دي ځکه دلته وسایل کم دي غربت زیات دی او خلک ناخبره دي او په حکومتي او پالیسي کچا ډېر کم داسې
داسې ګامونه پورته کیږي چې ماحول دوست وي.
کبنګ وګورو نو اوس زمونږ پاکستان کې مارچ اپریل مئی دې کې خو کافی ټمپریچر اوچره، حالانکه دونه ټمپریچر دا متوقع نو، خو دا عمده دی چینج د وجې نه دا ډېر زیات شو. دا کلایمیټ چینج اثرات خو په ټول نړۍ کې خواره دي، خو په هغه ملکونو باندې ډېر زیات اثر شوی دی چې چا د هغې د مخنیوي څخه کوشش نه کړی.
دا د چاپیریال پوهان وایي چې باید ونې بوټي زیاتې وکرل شي، د ځنګلاتو کټای مخنیوی وشي، خپل چاپیریال پاک وساتل شي، او د هغه توکو کارول کم کړل شي د کم له وجې چې ماحول ناولې کیږي. وایي که داسې ونه شو نو د دې زیانونه به سیوا وي، چې پکې ګرمي به هم سیوا شي، د واورو غټان به بې وخته او زر زر ویل شي، ورسره به سیلابونه ډېر شي، سمندري سطح به لوړه شي، ځمکې به د کر جوګه پاتې نه شي، او د خوراک کمی هم راتلی شي، او مالی او ځاني دواړه زیانونه کولی شي. خو مرکزی حکومت هم او خیبر پختونخوا حکومت هم په دې اړه پالیسۍ جوړې کړي او ژمنې کړي چې دوی به د نړیوالو ادارو او هیوادونو په مرسته هر هغه ګام پورته کوي چې نړیوال تودوخي او موسمي بدلون مخه ونیسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی سوات ته وردو. په سوات کې د کتابونو د پرانست غونډې شوې دي، په هغې پاړه باندې زموږ همکار نیاز احمد خان دا راپور را لېږلی.
دلته خو خلک نفرتونو نه خوندونه اخلي، دلته د مینې ډک کتاب د هیچا نه خوښېدو. په دې بازار کې خلکو خرڅ کړي ازغي په پیسو، خو چې ما راوړو نو ګلاب د هیچا نه خوښېدو. دلته خو وهم او ډار او خلک چپ خلو، دلته خو وهم او ډار او خلک چپ خلو، دلته سندره او رباب د هیچا نه خوښېدو.
دغه غږ او کلام د نور احساس دی چې د نوي چاپ شوي کتاب زه په دردونو کې خوشحاله یم نه ویلی شوی. په 1/6 مخونو مشتمل پخه کاغذ افغانستان کې چاپ شوی کتاب مخکتنی دستوره زهی ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون او دوامین شرګون لخوا جوړ کړی شوی. دستوره کې د سیمې سیاستوالو، شاعرانو، ادیبانو ګډون وکړو. د کتاب په اړه تفصیلي مقاله لیکوال ډاکټر طاهر بستانخیل وړاندې کړه او د کتاب تنقیدي جایزه یې واغسته چې پکې دی وایي:
د نور احساس په کلام باندې پښتونولي راخوره ده. د دوی زیات کلامونه د باچا خان او د لوی کور افغانستان په ذکر نه ډک دي. د دې نه علاوه د نور په کتاب کې سونور اړخونه هم شته چې هغه زموږ د ټولنیز ژوند سره خبر برابر سمون خوري، لکه د خزو حقونه په مخ وصل وختم نظم مور یو شاهکار نظم دی.
نړیوال ادبی تړون مشر او د دستوري کوربه شاعر ادیب نور الامین نایاب چې د اته کتابونو لیکوال دی وویل چې د پښتنو په دې سیمه کې او بیا خصوصا سوات کې ښځې لیکوالانې او شاعرانې د ګوتو په شمار دي. وجه یې دا ده چې سړي ښځې لیکوالانې نه زغبي او لیکلو ته نه پرېږدي. باید د نور احساس کتاب نور خزینه لیکوالانو ته حوصله ورکړي.
ډېر د سپدې پښتونخوا کې مشهور شاعرانو شاته داغو د خور او د مور د شاعرۍ په اړه چې هغه په خپله نشي راوتی، هغو ته شاعري ذات وړې ده نو په خپلو نومونه شاعر کړی دی. د پښتونخوا په صوبه په سیمه باندې د ټول نه اول د باچا خان په پښتون رساله کې د الف جان خټکی شعر مې راوتی او هغې د دې یو تسلسل کېښود، یو بنیاد یې کېښود. د هغې په شاعرۍ کې د ډېرو جنو هغه راووتی جرت یې وکړو او پس د هغې نه دا د باچا خان کلام و داغه یادگار و داغه شواخونو چې هغه د شعور د علم شعور ځوانانو دغه تصور کو، بلکې جنو ته عمر کو هغه دې جوګه کړې چې هغه بیا په پښتون رساله کې مضامین نوم لیکل او شعرونه وغږول.
د دستور مشر میلمه د امین شلګون سواد صدر شیرشاه خان د شاعری نور احساس اولنی کتاب چې پرې 1400 روپۍ قیمت لیک دی په 15000 روپۍ واغستو. د ویل چې امین شلګون په هر میدان کې د ښځو کردار منی او ورته حوصله ورکوي. شیرشاه خان نور احساس ته په سیاست کې د راتلو بلنه هم ورکړه.
زه د خپل اړخه زما پورا کیبینټ ناشته تقریبا دا د تحصیل د کونسلر په حیثیت باندې چې دا به د تحصیل کونسلر هم وي د ضلع کونسلر به هم وي او صبح مې په اختیار کې نه ده خو هغې کتاب خط لیکم چې یاره داسې یو قابل او جنۍ ده او کتاب لیکلی باچا خان بابا پکې ذکر دی نو انشاءالله زما خط تلل او د هغې اناؤنسمنټ به د صبح نه کېږي.
په دغه مهال د موسیقۍ تابعه هم شو وه چې پکې د نور احساس غزل هم سندرغاړي وویل. نور احساس په اخره کې د ټولو ګډونوالو مننه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د نن د دې خبري غړی رستی راپور تاسو په امره غږوم. د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په بیرابلو شنو ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتیرۍ لپاره د سانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي ډیر خلک دومره اقتصادي توان نه لري چې سیاحت او تفریح لپاره لری ځایونو ته ولاړ شي، نو په همدې ځایونو کې د ورته امکانات برابر شي. بل لورته ځایي طالب چارواکي وایي دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه پښنو او سړو سیمو کې سیلانیانو لپاره د تفریح په خاطر د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د ښه سمبالښت لپاره سیاحت او تفریح وړتیا د زیاتوي. اوس دوی هم د اړخ ته پام ډېر شوی دی. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لرې سیمو او نورو ولایتونو ته ولاړ شي، نو پکار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریح ځایونه جوړ شي. یو تنخوستي ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال راډیو سره په دې توګه شریکه کړه.
که چیرې موږ تاسو بیلابیل ځایونو ته وګرځو، د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو، د چکر ته د هغوی تلل وګورو، نو دا موږ ته په دې دلالت ورکوي چې له چکر سره مینه لري، بیلابیل ځایونو ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي. که چیرې په دغسې ځایونو باندې سرمایه ګذاري وکړي، نو دغه به دوې ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینې برابر شي.
خوستی ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه وړینه ګڼي چې هغوی دوامدار کاروبار کوي او له فکری او فزیکی ستومانۍ سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بالخصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي. او د حکومت څخه هم خیله ده چې د سیاحتي ځایونو ته دوی ډیره پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یاد سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمېر ونې کېنول شوي چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد لال مسخرنی، د خوست ولایت د دخیو کلي اوسیدونکی یم. بل حال چې اوس وخت کې ډېری خوستوالو توجه ماته ده، د خوست ولایت د دخیو کلي بادام باغ په نامه سیمه دا تقریبا چې تر لاسو زر پورې شل زر پورې بادام او نیالګي پکې کېنول شوي او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه هم غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي تر څو دولت هم عواید جمع شوي او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بیلابیلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت
ډیر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد، غلام خان، د زمیدان، سوباریو، باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې پخوا خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتر لرې سیمو ته تلل، چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډیره دا بهیر ټکنی شو او ډیریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډولوی، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوی. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.